کار غنگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم درنو اوریدونکو ز زیبا خادمیم دا د امریکا غ آشنا رادیو خبرونه ده د دې ساعت د خبرونو سر خط واوري
حکمتیار وای د ملي وحدت حکومت دی د واک پر سر جنجال پای ته ورسوي د پاکستان د پارلمان رئیس آیا صادق وای چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د یو نوی پیل د پیل کېدو لپاره کابل ته راغلی دی پینټاګان وای په افغانستان کې د امریکا دوه سرتیري چې تیره اونۍ وژل شوي وو کېدای سي په تصادفي ډزو کې وژل شوي وي او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وویل چې هیواد به په عراق او سوریه کې د کردانو پر ضد نور نظامی اقدامات وکړي
نن په دې خبرونه کې په خبری مسلو علاوه چې رپورټونه به واوري د افغانستان د مشرانو د جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار سره مرکه لرو خو اوس اول خلیل خان د دې ساعت خبرونه وای
السلام علیکم د حزب اسلامی مشر ګلبدین حکمتیار چې نن په جلال آباد کې وی لوی غونډې ته خبرې کولې وویل چې د ملي وحدت حکومت دی د واک پر سر پیل جنجالونه پای ته ورسوي حکمتیار په هغه لوی غونډه کې خبرې کولې چې د حزب اسلامی د زرګونو پلویانو تر څنګ پکښې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد د پارلماني چارو وزیر فاروق وردګ او نور چارواکو برخه درلوده په تیار د ملي وحدت حکومت کې د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ د واک پر سر جنجالونه خطرناک وګڼل او ژغې وکړ چې دواړه مشران دی یا بل وزغمي او یا دی یو بل ته تیر سي ښاغلي حکمتیار په حکومت کې د حزب اسلامي د ونډې په اړه هم داسې وویل
موږ له دولت سره یو ځای شوي نه یو په دولت کې شامل شوي نه یو او مشارکت زموږ شرط نه دی موږ غواړو له دولت سره د سولې او امنیت پر راوستو کې ملګرتیا موږ مصالحه کوو د جنگ په ځای مو د مذاکرات او خبرو اترو لار غواړو لا مو تر اوسه پورې په حکومت کې شاملېدو پریکړه نه ده کړې
د پاکستان د پارلمان یو باصلاحیته پلاوی چې د جمهور رئیس اشرف غنی په بلنه افغانستان ته ورغلی د افغان چارواکو سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تړنګلو اړیکو د بیا جوړولو په اړه خبرې کړې دي پلاوی د جمهور رئیس غنی او د پارلمان له استازو سره هم ملاقاتونه کړي دي د پاکستان د پارلمان رئیس آیا صادق چې د پلاوی مشري کوي وای چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د یو نوي پیل د پیلولو لپاره کابل ته ورغلی دي
د دې پلاوی ټوله موخه دا ده چې له خپلو سیالانو او د افغانستان له رهبرۍ څخه هغه اندېښنې واورو چې دوی د پاکستان په اړه لري او دوی ته هغه اندېښنې ورسوو چې مقابل خواته سته په حقیقت کې موږ د دې لپاره راغلي یو چې یو نوی پیل وکړو تیر هیر کړو او مخ ته ولاړ سو په پاکستان کې ثبات نه سره راتلای تر څو چې په افغانستان کې ثبات نه وي او نه هم په افغانستان کې ثبات ټینګېدلای شي چې په پاکستان کې ثبات نه وي
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د بشري حقوقو او پولیسو په دوهم ملي کانفرنس کې د دغه واد له کورنیو چارو وزارت دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست سره هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي د تړون مخې به د دغه کمیسون د افغان ځواکونو امنیتي منصبینو ته د بشري حقوقو په برخه کې روزنه ورکړي او دغه راس په امنیتي بنسټونو کې به د بشري حقوقو له وضعیت څخه څارنه کوي د افغانستان طالبانو یو مهم مشر منل دي چې په پېښور کې د هغوی یو مشر مولوي محمد داوود د داعش وسلوالو وژلی دی طالبانو د رویټرز خبري اژانس ته ویل دي چې داعش د مولوي محمد داوود د وژلو مسؤلیت اخیستی دی د راپورټونو له مخې مولوي محمد داوود د پنځشنبه پر ورځ وژل شوی دی دا اول ځل دی چې داعش وسلوال په پاکستان کې پر میشتو افغان طالبانو داسې وژونکي برید کړی دی د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د مولوي محمد داوود د وژل کېدو خبر تایید کړی خو د حملې د عاملونو په اړه بې خبري څرګنده کړې ده د افغانستان او پاکستان د حکومتي رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي پینټاګان د جمعې پر ورځ ویلي چې تېره اونۍ د چهارشنبه پر ورځ د افغانستان په ختیځ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د امیر د نشه کولو د عملیات پر وخت کې چې کوم دوه امریکایي سرتیري وژل شوي ول هغوی کېدای سي په تصادفي ډزو کې وژل شوي وي د پینټاګان ویان د جګړن جیف ډیویس خبرونه تول چې پاوز پلټنی پیل کړی دی چې دغه دوه سرتیری په ځمکني ډزو کې د امریکایي ځواکونو او یا د افغان کمانډو ځواکونو چې په دغه عملیاتو کې برخه درلوده وژل شوي وي، خو داسې ښکاري چې دا یو حادثه و. له دې مخکې پینټاګان د دواړو سرتیرو نومونه خبره کړې دي چې یو نوم بریدمل جوشا روجرز چې 22 کلن و او دوهم بریدمل کیمرون تامس دی چې 23 کلن دی. په دغو عملیاتو کې درېیم امریکایي سرتیری زخمي شوی هم و. په یو بیان کې د امریکا دفاع وزیر جیم میتس وویل چې امریکا د وژل شوو سرتیرو نه د کېدونکي پوروړي ده. د عراق پوز لوړ پوړي قمندان وایي چې داسې توقع لري چې د اسلامي دولت ډله به د موسل ښار څخه د سخت مقاومت پرته هم دوی وباسي. د عراق لوی درستیز ډګر جنرال عثمان الغامنی دولتي ورځپاڼې السوب ته د شنبې په ورځ وویل چې جګړه چې ډېر وخت ونیسي په درو اونۍ کې به ختمه سي. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه د موسل په جګړه کې هوایی او ځمکني ملاتړ ورکوي. دغه ښار د اسلامي دولت ډلې د 2014 کال د جون په میاشت کې نیولی و. جنوبي کوریا ویل دی چې د امریکا متحده ایالاتو په خپلې ژمنې بیا ټینګار کړی دی چې د توغندیو دفاعي سیستم تا د ځای پر ځای کولو لګښت څه برخه به ورکړي. دا کار څو ورځې وروسته له هغه سوی دی چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي وو چې جنوبي کوریا باید د شمالي کوریا څخه د خپل دفاع لپاره د میزایلو د بیټریو د ډیزاین 1 میلیارډ ډالر ادا کړي. د جنوبي کوریا د جمهوري ریاست دفتر د یکشنبې په ورځ د ټرمپ د ملي امنیت سلاحکار میک ماستر په خپل ټلیفون کې په ټلیفوني خبرو کې خپل کوریایي سیال کیم کوان جن ته ډاډ ورکړی دی چې د آسیا د آرام سمندر په سیمه کې د جنوبي کوریا سره د امریکا مذاکرات او اتحاد لوړ لوبړیتوب لري. دا ټلیفوني خبرې لا غوړسته سوي دي چې شمالي کوریا د شنبې په ورځ د توغندیو ازموینه وکړه او سویل ویل دی چې دغه ازموینه کامیاب نه وه. دغه ازموینه په پراخ کچه د نړیوالې غندنې راجلب کړی دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پروندو شنبې په ورځ په سپین ماڼۍ کې سل ورځې پوره کړې او خپلو پلویانو ته د خپل لومړي لاسته راوړنو او په انتقاد کوونکو یې بیا سخت نیوکې وکړې. ټرمپ د پنسلوینیا څخه راغلو خپلو پلویانو ته وویل چې هغه د په خپلو ژمنو په پوره کولو پیل کړی دی. هغه په خپلې وینا کې په وار وار پر رسنیو د بې کفایتۍ او بې باورۍ د ټکو بریدونه وکړل او ویل چې هغوی د ده د حکومت لاسته راوړنې په رښتیا نه خپروي. هغه د پنسلوینیا ایالت په هیرسبرګ ښار کې د خبرو پر مهال وویل موږ یوې ژمنې د پوره کېدو وروسته دوهمه ژمنه پوره کوو او که رښتیا خبره سي خلک ډېر ترې خوشحاله دي. ټرمپ خپلو پلویانو ته وینا په داسې حال کې ورکړوله چې زرګونو د چاپیریال ساتنې مظاهرچیان سپینې ماڼۍ مخې ته راغونډ سوي ول. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن وویل چې هیواد به په عراق او سوریه کې د کوردانو پر ضد نور نظامي اقدامات وکړي او وایي امریکا باید د داسې ډلو د ملاتړ نه لاس واخلي. جمهور رئیس اردوغان وویل چې هغه به راتلونکي میاشت د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره په لیدنه کې په دې موضوع خبرې وکړي. امریکا هغو کوردي وسلوالو سره د هوایي قواو له لارې کومک کوي چې د داعش ډلې پر ضد جنګیږي. سیمه ایزو مسلمانانو نن یکشنبې په ورځ د یمن په مرکز سنا کې د امریکا د ډرون په یو برید کې په یمن کې د القاعده شبکې 15 مشکوک غړو د وژل کېدو خبر تایید کړی دی. د اردو یو مقام د فرانسې خبري ایجنسی ته ویل دی چې د یکشنبې په ورځ سار وختي برید کې په مارب ولایت کې هغه موټر په نشه سوی دی چې یکیلا سیمه نه بیزا ولایت ته وسله انتقالوله. د مقام د نوم د نشدلو نه ډډه وکړه او ویل دی چې دا موټر په یمن کې د القاعده د مشر پوری اړه لري. او د کرکټ یو خبر، د کرکټ نړیواله شورا وایي پر افغان لوبغاړي محمد شهزاد محمدی د لوبو بندیز پیل سوی دی. د نړیواله شورا به پانه وایي چې پر شهزاد باندې د موقتی بندیز له تیري چهارشنبه د اپریل د 24مې څخه پیل سوی دی. د شورا په اعلامیه کې ویل سوی دی چې شهزاد ته به د قانون لمخې چلند د شهزاد سبق د قانون لمخې چلند کیږي. خدای نه دی ویلي چې څه ډول چلند به وي. د کرکټ نړیواله شورا شهزاد د منع کړل سوو درملو د نه خوړلو قانون مات کړی دی. وایي شهزاد داسې درمل خوړلي چې لوبغاړو غړي پیاوړي کوي، د منډو وهلو ځواک زیاتوي او نوره اضافي انرژي هم ورکوي. دا و خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د سیمیاو نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. د حزب اسلامی مشر ګلبدین حکمتیار نن په جلال آباد کې په غونډه کې بیا په طالبانو غږ کړی دی چې د سولې لار ونیسي. د پاکستان د پارلمان د رئیس په مشرۍ یو اولس کسیز پارلماني هیئت کابل ته د خپل دوه ورځنی سفر په پای کې د افغانستان سره د اړیکو د ښه کېدو لپاره د همکارۍ او د دوستۍ د نوي باب د پرانستلو اعلان وکړ او ویل چې د افغانستان د حکومت د مشرانو سره د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې ګټورې خبرې کړې دي. ارګ هم ویلي دي چې د پاکستان د پارلمان د هیئت سره د جمهور رئیس غني خبرې ګټورې وي. د کابل نه د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال اکرام شینواری رپورټ راکړی دی.
د پاکستان د پارلمان د رئیس سردار ایاز صادق په مشرۍ دغه هیواد د پارلمان د دواړو مجلسونو یو ګډ ولس کسیز پلاوی چې د شنبې په ورځ د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په رسمي بلنه په یو دوه ورځني سفر کابل ته راغلی و. وایي چې د جمهور رئیس غنی پخواني جمهور رئیس حمید کرزي او د پارلمان د دواړو مجلسونو د رئیسانو سره یې د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې ډېرې ګټورې خبرې کړې دي. د دغې پلاوی مشر ایاز صادق نن مازدیګر خبر اعلان ته وویل چې پاکستان ته د ستنېدلو وړاندې به نن مازدیګر د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره هم د افغانستان او پاکستان په اړیکو خبری وکی. د پلاوی مشر ویل د دوی د سفر ټول هدف دا و چې د افغان پارلمان او د افغان حکومت د مشرانو هغه اندېښنې واوري چې دوی د پاکستان په اړه لري او د پاکستان د اړخ اندېښنې افغان لوري ته ورسي.
ان فکت وی هاف کم هیر ټو سٹارټ ا نیو بیګینینګ.
خاغلی صادق ویل پایکت کې موږ دلته د یو نوي پیل د پیلېدو لپاره راغلي وو چې تیر هیر کړو او مخ په وړاندې لاړ شو. په افغانستان کې د ثبات پرته په پاکستان کې ثبات نشي ټینګېدلی او هم که په پاکستان کې ثبات نه وي افغانستان ته هم ثبات نشي راتللی. موږ د پارلمان غړي افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه پیژنو او ورته درناوی لرو. همداشان موږ د ملي یووالي حکومت چې د چارواکو سره یې د کتنې لپاره راغلي وو هم درناوی کوو. هغې ویل چې د تروریزم پر ضد ستراتیژۍ ترتیبول، شته اړیکو ته لا وده ورکول، سوداګري، د خلکو اړیکې، د خلکو سره د پارلمان اړیکې، د پارلمان سره د حکومت اړیکې، د حکومت سره او د امنیتي ادارو اړیکې، د امنیتي ادارو سره ټینګول هم یې د سفر په هدفو کې شامل و. هغه دا ومنله چې په کابل کې د ایسارتیا پر وخت دا احساس کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډېرې ښې نه دي. هغه د یو خبریال د دې پوښتنې په اړه چې آیا د پاکستان پوځ به دوی ته غوږ کېږدي وویل چې دا زموږ پوځ دی او موږ پرې ویاړو، هغوی به غوږ دي. ښاغلی صادق ویل
موږ
د هیڅ کوم څه ژمنه نه ده کړې، خو موږ به د بیرته تک وروسته موږ به د دغو غونډو د پیلو په اړه سپارښتنې ترتیب کړو او حکومت او امنیتي ادارو ته به یې وړاندې کړو. خو کوم وړاندیز چې موږ به یې ورکوو، موږ یو ځای کېناستلو ته اړتیا لرو. دواړه هیوادونو پوځیان، د دواړه هیوادونو د استخباراتو چارواکي او د دواړه هیوادونو مشران دا کار موږ په یوازې توګه نه کوو، بلکې په ګډه یې ترسره کوو. هغه ویل چې د افغانستان پخواني جمهور رئیس حامد کرزي سره یې په کتنه کې هغه ته یې د اسلام آباد نه د لیدنې لپاره د پاکستان د صدر اعظم میاں نواز شریف بلنه هم رسولې ده. هغه هیله خوده چې خونه جمهور رئیس په نږدې راتلونکي کې له پاکستان نه لیدنه وکړي. د افغانستان جمهور رئیس د وین مرسیال دوا خان میناپال امریکا غږ آشنا رادیو ته دغه پلاوی د سفر په اړه ویل چې د ملي یووالي حکومت دغه پلاوی هرکلی کړی او د غنی شي دا ډول کتنې د نظرونو تبادله او د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ ګډ درک او د باور د فضا رامنځته کېدو لپاره یو مناسب فرصت دی.
پر دې باندې بس وي چې یو د باور فضا رامنځته شي. دویمه مهمه برخه دا ده چې هیله مند یو چې د پاکستان طرف هغه کړي ژمنې شي د دروازو ناستو لارې کړي دي چې هغه عملي کړي.
د پاکستان په دغه پارلماني پلاوي کې د دې پلاوي مشر آیا صادق سابیره، د پاکستان د مرکزی حکومت دوه وزیران عبدالقادر بلوچ او میر حاصل بیزنجو، د پاکستان د سنا مجلس غړی راجا محمد ظفر الحق، اکرم خان دورانی، محمود خان اسدزی، ویاس احمد لغاری، سید نوید کمر، شفقت محمود، فاروق ستار، حجی غلام احمد بلور، آفتاب احمد خان شیرپاو، صاحب زاده طارق الله، جی جی جمال او مشاهد حسین هم شامل دي. د افغانستان د چارو یو کارپو احمد سیدی وی چې پاکستان حکومت هڅه کوي چې د افغانستان سره د اړیکو د ښه کېدو لپاره د دواړو هیوادونو د پارلمانونو له اساسو څخه ګټه واخلي. ښاغلی سیدی وی چې مهمه دا ده چې دواړو هیوادونو حکومتونه د پارلمان د اساسو وړاندیزونو ته غوږ دي او کنه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په خبرو کې مو واوریدل چې د پاکستان د پارلمان لوړ رتبه هیئت افغانستان ته د دوه ورځني سفر په لړ کې په کابل کې د افغانستان د ولسي جرګې او د مشرانو د جرګې رئیسانو سره کتلي. موږ لږ مخکې د مشرانو د جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار صاحب سره مرکه کړې ده. محترم مسلم یار صاحب، د دغه ملاقاتونو هغه اصلي هدف او مرام څه وزکه مطبوعاتو کې دومره ډېر خبرې نه دی راغلي؟
بله خورجانې، ولسی رئیس سردار صادق په مشرۍ د پاکستان د غړو یو هیئت تقریبا 19 نفر کابل ته راغلي دي، او نن هم په کابل کې دي. غواړي چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو باندې څه فکر وکړي، او بیا د خپلو رسول الله نه په خپلو حکومتونو فشار راوړي او د اړیکو چې ناسمې دي سمې. موږ د راتګ ښه نیت ګورو، ګورو چې نتیجه یې څنګه راځي. دوی سره مجلسونه روان دي.
مسلم یار صاحب، نو افغانستان او پاکستان ترمنځ خو ډېرې مسلې دي. د ټولو نه مهمه مسله دغه د سرحد په دواړو غاړو کې جګړې دي، دغه تروریستي حملې دي چې په دې اخر وختونو کې په افغانستان کې بيخي زیاتې شولې. د افغانستان حکومت سوزلې د خبرو وکړه چې دغه حملې زیاتره پاکستان کې ترتیب او تنظیم کیږي، او د پاکستان حکومت باید جدي مخه ونیسي. دا یو پیښنه ده، دوه نه دي، درې نه دي، دغه تکرار مکررن دغه سی پیخیږي. نو دغه هیئت د ځلې مشخص څه پیشنهاد لري چې پاکستان څه کومک کول شي په دغه برخه کې؟
تر اوسه ته هغه موارد ته نه دي، خو بس هم دا چې دواړه هیوادونه توریزم نه کړیږي، او د افغانستان د لورې لکه څنګه چې تاسو ویلي همدغه سی مشخص موضوعات باندې سره بحثونه شوي دي. چې موږ ډېر لیوالتیا خودل ځکه د کرزي صاحب وخت وکړو، اوسنی د وحدت ملي حکومت ته ډېر تاسو ته تللي راغلي دي. هدف دا ده چې دغه ساحه کې چې دا د ډیورنډ کومه کرښه پرته ده، او په دې هغه دې غړه چې کومه نام دي، د نام دې د پای ته رسېدو لپاره مخلصانه ګامونه پورته شي. دوی وایي چې موږ په ښه نیت راغلي یو، غواړو چې په حقیقتونو پوه شو او د خپلو حکومتونو فشار راوړو، او څه چې د افغانستان د حکومت نه غوښتنه لرو په هغې بحثونه لري. نو دوی طبیعي ده چې د خپل ملت او د خپل ولس او د خپل حکومت نوم یې کوي، دوی سره به خپلې غټې او مهمې ګټې په نظر کې، یو موږ سره د افغانستان ګټې.
مسلم یار صاحب، د افغانستان ګټه مو ویله، ډیرو به خصاص خبر مې ونیول د افغانستان ګټه مو ویله. یو خبره پام دی موضوع کې، د پاکستان سره دغه د کټاری جوړول دي، د افغانستان ول زیاتره دانه غوړي، او دی کې ډیر اعتراضونه وشول، او غوی لګیا دي خپل کار مخې ته بیاي، یعنی لاس نه دی غسه د کټاری د جوړولونه.
خو ر په بحث د دوی سره امداد شي، موږ د افغانستان پرمندګۍ، د افغانستان د ولس پرمندګۍ چې کوم مزایل دلته راځي، کوم نامنې دلته دي، او کوم بحثونه چې د افغانستان د ولس خوښ نه دي او د دوی د خوا مطرح کیږي، او لا تر اوسه په ډیپلوماټیکو اصولو کې موږ فیصله نه ده کړې چې دا کار باید وشي که ونه شي. ځکه موږ ادعا لرو چې ډیورنډ موږ نه منو، د ډیورنډ هغه اړه زموږ خاوره ده، وطن ده، دا زموږ غوښتنه ده. په دې موږ بحث لرو. دا هغه څه دي چې بیا وروسته کې به بحث کیږي. په ډېرو بدو حالاتو نه وروسته چې یو ځل د پاکستان یو مهم پلاوی د روسیې د رئیس په مشرۍ دلته راځي، د دوی هدف صرف دا ده چې دا مذاکرات او دا سیستم آغاز شي، تر څو دغه ناخوالو د پای ټکی کېښودل شي، او ولسي فشارونه راوړو، تر څو حکومتونه که زموږ ناروا کوي، همې موږ داسې غوښتنه ده، همې د خپل ځان هم دا غوښتنه ده، تر وګورو چې دوی څومره په دې خپلو خبرو کې صادق پاتې کېدای شي او څومره مؤثر دي د خپلو حکومتونو لپاره. زموږ په معلومات ځان سره ویسو، موږ د پاکستان د حکومت یا د پاکستان د پارلمان غوښتنه ده، د غړو غوښتنه ده چې موږ به په خپل حکومت فشار راوړو، او موږ ته مشخص پیشنهادونه به لري. خو خلاصه دا چې بحثونه ډېر ښه وو.
مسلم یار صاحب، دغه هیئت کوم فرق شته د نورو هیئتونو نه چې سړی ته امید پیدا شي چې دا هیئت به یو څه وکړی شي؟
موږ باید هر هغه ناسته په ښه نیت ولرو.
صحیح،
دا د پاکستان د ټولو سیاسي ګوندونو نمایندګي کوي، او د ولسی رئیس په راس کې ده، د ولسی یو سنا ټول غړي ورسره، اکثریت مشران غړي ورسره دي. موږ ته په خنه ګورو، موږ خپل میسج او پیغام ورکړی چې یو پر امن او باثبات افغانستان د پاکستان په خیر ده، تاسو تلاش د باثبات افغانستان لپاره وکړئ. او هغه څه
یعنی تاسو خپل د کوم لیست ورته ورکړی و چې دغه مسلې دي چې د افغانستان لپاره دا ډېری مهمې دي، د افغانستان ګټې دي، لیست شته؟
دا خلق د افغانستان د حکومت په غوښتنه راغلي او چې خوښه و، او ولسمشر لخوا دوی ته دعوت ورکړل شو، او بیا د سرحدون پاکستان د تقاضا په اساس چې د ولسمشر وروسته د سیاست بستر او د مزار د پیښې نه وروسته څو ځله تقاضا ترې کړې وه، د هغوی دواړو په مشوره راغلي. دلته دوی صرف همداره وړي دي چې موږ دا ګیلې او مازري ختموو. موږ سره ورونه یو، فرهنګ مو سره شریک ده، کلچر مو شریک ده، همسایه ملکونه یو، او د یو بل په خیر تمام شوي او باید په خیر تمام شو. دا دوی الفاظ دي.
دوه خبرې چې تاسو یادې کړې، دا ټولې په امنیت پورې مربوطې وي. آیا د سولې په برخه کې هم چې د پاکستان د افغانستان او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره وساتت کې اولې ځلې کې سو غونډو کې اشتراک وکړو، دغه مسله هم ورسره یاده شوه، یا نه چې دې کې دوی باید د دې څومره صادقانه کار کولای شي؟
زمه تاکید کوم چې مونږ اوس دې سره بحث باندې کړی تر څو پاکستان مونږ سره روغه ونه کی. پاکستان سره مونږ یو تفاهم ته ونه رسیدو د پاکستان غوښتنه عباس
فضل هادي مسلم یار صاحب کور دی ودان مننه
مننه خو جان
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن خبريږي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن د جلال آباد په خار کې اغه لوی غونډه ته وینا وکړه چې د ملي وحدت د حکومت لوړ رتبه مشرانو پکې برخه درلوده. حکمتیار په دې غونډه کې په طالبانو باندې غږ کړی دی چې د سولې په پروسه کې شامل شي.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د حکومت سره لکلونو مخالفت وروسته نن په لومړي ځل د خپل زرګونو پلویانو او حکومتي لوړپوړو چارواکو په منځ کې د افغانستان ملي سرود ته پورته شو. هغه د جلال آباد شاهي ماڼۍ په کرزي حال کې د غستري غونډې ته ویل د ملي یووالي حکومت د واک په سر پیل کړي جنجالونه پای ته ورسي، یاد یو بل وزغمي او یاد واک ایوي خواته کی غونډکی. د حزب اسلامي د زرګونو پلویانو ترڅنګ د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش، د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر، د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد، د پارلماني چارو وزیر فاروق وردګ او نور چارواکي برخوالو. خغلی حکمتیار په حکومت کې د حزب اسلامي د ونډې په تړاو سپینې خبرې وکړې او ویل لای پریکړه نه ده کړې چې برخه به واخلي کنه، خو ویل حکومت سره د سولې په لار کې ملګرتیا کړې.
موږ له دولت سره یو ځای شوی نه یو، په دولت کې شامل شوی نه یو او مشارکت زموږ شرط نه ده. موږ غواړو له دولت سره د سولې او امنیت پر اوستو کې ملګرتیا وکړو. موږ مصالحه کوو، جنگ په ځای مو د مذاکرات او خبرو اترو لار لامو تر اوسه پورې حکومت کې شاملې دوه پریکړې نه وکړې.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د حکومت په یوه بل مخالف وسلوالې ډلم د تیری ورځې په څیر سخت گزارونه وکړل او هغوی د امریکا لاس پوڅي وګڼل. هغه د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله د حکومت پر مهال د ننګرهار ولایت د نیولو په نیت د حزب اسلامي کړه جګړه تیروتنه وبلله او ویل وسلوال طالبان دي دا خیال لزړو باسي چې ګوندې کوم ولایت به تر نیولو وروسته وساتل شي. خغلی حکمتیار په طالبانو غږ وکړ چې د سولې له پروسې سره د حزب اسلامي په ملګرتیا دي د دوی ګوند ته پیغورونه نه ورکوي، ځکه هغوی د پردیو د لاس علي وګڼلې. حکمتیار د خزو پر حقونو ټینګار وکړ، ویل کواک ته ورسینو د دغه طبقې حقونه سلامت ورسپاري.
نور له شذو سره جوړ کړل او موږ له شذو سره جوړو. زه متاسف یم چې نن زموږ پرې غونډه کې شذې نشته، خو ډېر محدود اسې عرض وکړو. زه متاسف یم.
په دغه غونډه کې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د ملي وحدت د حکومت په نمائندګۍ حکمتیار تارکلې وای او کابل ته د ورتګ بلنه ورکړه. ټاکل شوی چې راتلونکي اونۍ به حکمتیار د کابل په غازی سټډیم کې ویلوی غونډې ته وینا وکړي او وروسته به پارک کې له ولسمشر او زیات شمیر بهرنیو ډیپلوماټانو سره وګوري. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1280 FM 3.5، د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو، د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار دا خبره هم کړې ده چې تیر هر څه چې وو هغه باید هیر شي او وروسته لدې باید د واک د انتقال لپاره یو ساسکې وینه هم توی نشي. خاغلی حکمتیار دا ژمنه وکړه چې د سولې لپاره به سیاسي مبارزه کوي. د خاغلی حکمتیار د راتګ په حق له د ښځو د حقوقو مبارزینو او عامو خلکو بیل بیل نظریات څرګند کړي دي. حکمت سروش په دې حق له رپورټ راکړی دی.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او جمعیت اسلامي ترمنځ یو وخت په پراخه کچې اختلافات موجود ول، خو اوس جمعیت اسلامي د ګلبدین حکمتیار هرکلی کوي.
د حکمتیار صاحب لراتګ نه مونږ ډیر خوشاله یو او هغه د افغانستان د مجاهدینو له رهبرانو له جملې څخه هغه کېدی شي چې په موجوده شرایطو کې چې ډیموکراسي ده او ازادي ده نور چې مختلف احزاب او خلک کولای شي خپل نظریات څرګند کړي. حکمتیار صاحب هم د مشر پیس کولای شي خپل نظریات څرګند کړي او خلکو ته بیانی ورکړي. مونږ بالکل ورته خره خلاص وایو او مونږ آماده یو چې دغه استقبال وکړو.
د ښځو د حقونو خوندیتوب د افغان حکومت په مهمو لاسته راوړنو کې راځي. ښځینه فعالانې وایي چې سولې ته د خوشبینۍ تر څنګ د ګلبدین حکمتیار له راتګ سره اندېښنې هم سته.
با بررسی و
هغه څه چې پخوا پېښ شوي ول په کتو او ورزونې سره تبن یو اندېښنه شته، خو موږ په دې ډاډه یو او باور لرو چې د نن افغانستان د 2002 میلادي کال افغانستان نه دی او نه هم د افغانستان ښځې د 2002 کال ښځې دي، چې هر فرد ډله او حتی حکومت راشي او په خپل خوخه دي د ښځو حقونه د خپل سیاسي لوبو وسیله وګرځوي. نن موږ پیاوړې ښځې لرو چې د حقونو پر نقص به چوپې پاتې نشي.
بلخوا د سولې له بهیر سره د ښاغلي ګلبدین حکمتیار د یو ځای کېدو په اړه کابل شاعران بیلابیل نظریات لري.
حکمتیار صاحب هغه مفکوره او ذهن تغییر کړی دی او موږ د څخه ډیر هرکلی کوو چې افغانستان ته راغی او بیرته خپل د وطن سره یو ځای سو، او موږ دغسې نور د نور احزاب څخه لکه طالبان چې موږ ناراضي ورونه ورته وایو د هغو څخه هیله کوو چې د دولت سره د یو ځای سي او د دې دولت د پیاوړتیا لپاره د کوشش وکړي.
والا پرون خو ډېرې ښې خبرې وکړي او موږ یې ډېر آینده ته رو آینده ته خوشبینه کړو چې دی بیا دا صلح سره بیا دا پخوانی جنگونه واغنه کوي او صلح سره یو ځای سو.
دی دا ملت څورولای دی او ډیر څورولای دی. لازم دا سو چې دوی راغلي وای بخنه غوښتي وای او بیا ویلي وای خلکو ته چې موږ نور لاس اخلو له هر څه، او بیا یې که پر مخالف ډلو باندې رخ کړی وای نو خلک په دې وخت پورې خوشباور شوي وای. دا چې دوی معاملې وکړي دلته نو بیا ځینې نورې کیسې رامنځته کېدلی شي چې سړی پرې ډېر باور نشي کولی.
د ښاغلي حکمتیار پر راتګ او ویناو په ټولنیزو رسنیو کې هم ګرم بحثونه روان دي. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، کابل.
د دې ساعت د خبرونو غټ کې واغې
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې نن په جلال آباد کې ویلوی غونډې ته خبرې کولې وویل چې د ملي یووالي حکومت دی د واک پر سر پیل جنجالونه پای ته ورسوي. هغه ویل یوازې د سولې د راوستلو او جګړې ته د پای ټکی د ایښودلو پر بنا له حکومت سره د سولې په داره کې ملګرتیا کړې ده. د پاکستان د پارلمان یو باصلاحیته پلاوی چې د جمهور رئیس اشرف غنی په بلنه افغانستان ته ورغلی د افغان چارواکو سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ترنګلو اړیکو د بیا جوړولو په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د بشري حقوقو او پولیس په دوهم ملي کانفرنس کې د غیواد له کورنیو چارو وزارت، دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست سره هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. د افغانستان طالبانو یو مهم مشر منلی دي چې په پېښور کې د هغوی یو مشر مولوي محمد داود د داعش وسلوالو وژلی دي. طالبانو د رویټرز خبري اژانس ته ویل دي چې داعش د مولوي محمد داود د وژلو مسؤلیت اخیستی دی. د راپورونو له مخې مولوي محمد داود د پنجشنبې په ورځ وژل شوی دی. پینټاګان د جمعې په ورځ ویلي چې تېره اونۍ د چهارشنبې په ورځ د افغانستان په ختیځ کې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې د امیر د نشه کولو د عملیاتو پر وخت کې چې کوم دوه امریکایي سرتیري وژل شوي ول، هغوی کېدای سي په تصادفي ډزو کې وژل شوي وي. د عراق پوځ لوړ پوړي قمندان وایي چې داسې ته وکو لري چې د اسلامي دولت ډله به د موصل ښار څخه د سخت مقاومت پرته هم وباسي. جنوبي کوریا ویل دي چې د امریکا متحده ایالاتو په خپل ژمنې بیا ټینګار کړی دی چې د توغندیو د دفاعي سیستم ته د ځای پر ځای کولو لګښت څه برخه به ورکړي. دا کار څو ورځې وروسته له هغه سوی دی چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي وو چې جنوبي کوریا باید د شمالي کوریا څخه د خپلې دفاع لپاره د میزایلو د بیټریو د ډیزاین $1 میلیارډ ادا کړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پرون د شنبې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې سل ورځې پوره کړې او خپلو پلویانو ته یې د خپل لومړي لاسته راوړنو او په انتقاد کوونکو یې بیا سختې نیوکې هم کړې دي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وویل چې هیواد باید په عراق او سوریه کې د کردانو پر ضد نور نظامي اقدامات وکړي او وایي امریکا باید داسې ډلو د ملاتړ نه لاس واخلي. سیمه ایزه منصوبینو ویلي دي چې نن یک شنبې د یمن په مرکز سنا کې د امریکا د ډرون په یو برید کې په یمن کې د القاعده شبکې 15 مشکوک غړي وژل شوي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان نه د ناټو د قواوو د وتلو نه درې کاله وروسته د امریکا د خاصې قوې کوم 300 عسکر د هلمند ولایت ته رسیدلي دي. بله مسله دا ده چې داسې یو کشف شوی دی چې واکسین به د پیچکارۍ نه بغیر انسانانو ته ورکول کیږي. نو دا دوه مطالب او ځینې نورې مسلې شته چې په بل خبرونه کې به واري دا خبرونه هم دلته پاتې ورسیده. د امریکا غږ آشنا رادیو بل خبرونه پیل کیږي. مننه چې خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوي.